السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د دې ساعت خبرونه دایښ خراسان څنګه په کابل کې د پنځشنبې پورز د شوې 14 مسؤلیت منله بیا لا بیل رسنوي خبر ورکړي چې د ډلې پرونه وخت په خپل ټلګرام کې دا کړی چې دوی به هغه ورزشي کلب کې چیرته چې 14 شوې بم ځای پر ځای کړو طالب چارواکو د کابل پر ویدیس کې د دې 14 په پایله کې د څلورو تنو وژل کېدل او نه هنورو ټپي کېدل منلې د خپسیمه کې د پیښې عیني شاهدان د دې 14 مرګوبله څو برابر ډیره بولي د وایرو د چلدې وړاندې هم د آیشټلې د کابل په لویدیس کې چیرته چې ډیر اهل تشیع مشتي د ورته 14 نوزان مرګو بریدونو مسؤلیت منلای دی د اوترش د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان او یمن سره د 8 میلیونه یورو په ارزښت استراري مرستې اعلان کړي د وزارت پرون جمعه په یو اعلامیه کې لیکلي د دې مرستو هدف د هغو کسانو لاسنیوی دی چې په دې هیوادونو کې جګړو او نورو طبیعي افتونو زیانمن کړي دي د دې پیسو 15 میلیونه یورو یې افغانستان ته ځانګړي شوي دي چې 3 میلیونه یورو به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ او 2 میلیونه د سره صلیب نړیوال کمیټې له لارې په افغانستان او سیمه کې د دوی په کارونو ولګول شي د اوترش د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا پیسې به د هغو زلزله ځپلو پر لاسنیوی هم مصرف شي چې روانه میاشتې په هرات کې یاد ځانونه وګالل روتریش د بهرنیو چارو وزارت د هم ویلي چې غواړي د خپلو دیم رسو اندازه پر روان میلادي کال کې 80 میلیونه یورو ته ورسوي په افغانستان کې د پاملرنې نړیواله مؤسسې په هرات ولایت کې زلزله ځپلې سره د لا زیات مرستو غوښتنه وکړه په افغانستان کې د ادارې مسول ګراهم دویسون پرون جمعه په یو ویډیو پیغام کې چې پر خپل ایکس شبکې خبر کړه ویلي د مرجوبلې ترڅنګ په دې زلزله کې شاوخوا 40,000 کسان په مستقیم ډول له دې زلزلو زیانمن شوي دي لری سره جوخت روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په هرات کې 10,000 زلزله ځپلې کسان د دوی له روغتیا مرستو برخمن شوي دي د دې سازمان په وینا په ورسیو زلزلو کې د هرات زندجال انجیل کا شکروباد سنگي ګلران کوهسان او خپل هرات زیاد زیانمن شوی دی بلخوا په سلګونو زیانمن شوی او کورنیو په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو له کموالي شکایت کړی ویلي دی دوی اصلي ستونزه د خوړو پاکو اوبو سرپناه او روغتیایي خدماتو کمواله ده د ماشومانو تعلیم د فعال متی ولا ویساله خوشکېدو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستنده یا ماموریت یا یوناما ویلي دی چې بشري حقوقو د مدافعانو پر خوندیتوب کار کوي یوناما تیر شپه په خپل ایک شبکې لیکلي چې د افغانستان د اوسنیو حاکمانو لخوا د قلملار ټولنې د مشر خغلی ویسا خوشکېدل یو مثبت او د ستایل وړ ګام دی د متی ولا ویسا ورور عطا ولا ویسا ځدی رادیو ته ویلي چې ورور یې د طالبانو په توقيف کې د 215 سوازولو تیر ول ورسته پنشن به خوشی شو خو د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو ځنې فعالان لکه جولیا پارسی او ندا پروانی له هم د طالبانو په توقيف کې د نړیوالو لغښتونو سره سره نه دی خوشی شوی د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي احمد ولی هوتک خپل قرغزستاني سیالتا د لوبې په دویم راوند کې ماته ورکړه د غسیالي د اکتوبر په 20 مانیټه د کابل په وخت 13 په ماسختن بنه بجو پیل شوی و چې د هوتک سیال د لوبې په دویم راوند کې تسلیمي ورکړه د سیالي د روسي په مسکو خار کې وشو د آزاد مبارزو په سیالیو کې د هوتک یو لسمه بریا وانه موري تر دې د مایواز یو سیالي بایللې ده وسلدی چې د اسرایل دفاع وزارت په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو خبره وکړه په غزه کې د اسرایلی ځواکونو هوایی بمبارۍ زور اخیسته د هوایی بمبار لډیرې دو سره د پراخې مرجوبې راپورونه هم ورکړل شوې دي ولخوا په غزه کې مخابراتي خدمات بند شوې او محاصره شوې او خلکو سره ټلیفوني اړیکې پرې شوې دي په همدې حال کې د سکاټلند لومړي وزیر حمزه یوسف په خپل اکسپانډ لیکلي د غزې د مخابراتو د پریکېدو لامل په غزه کې خپل محاصره شوې کورنۍ سره اړیکه قطع شوې ده په غزه کې د اسرایلی ځواکونو د عملیاتو د پراخېدو اعلان سره سم حماس هم ویلي چې دوی وسلوال چمتو دي چې په بشپړ ځواک اسرائیل لبریدونو سره مقابله وکړي حماس دا ادعا هم کړي چې وسلوالې له اسرائیل اسکرو سره په څو ځایونو کې نښته کړي ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غړو سمدستي د بشري مرستو رسول لپاره په غزه کې اوربند ترایه ورکړي چې یو څلور شلو هیوادونو تایید کړي خو 44 هیوادونو منفي رایه ورکړي ده د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رسونکو ادارو په ګډون ډیرو هیوادونو هر څه شر د مرستو رسولو غوښتنه کړي او د امریکا متحده ایالاتو د ایران د سپاهی پازداران پر څو مخکه غوړو تازه بندیزونه اعلان کړ دا اقدام د حماس ډلې د تمویل شبکې د منځوړو یو هڅه ګڼل شوې ده د امریکا د خزانه وزارت پرون جمعه په یو اعلامیه کې وویل چې د حماس یو مشر په ایران او یو شرکت په غزه کې د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی شوی دی په یو جلا اعلامیه کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې د حماس ډلې د جنگیالیو د روزنې او ملاتړ له کبله څو کسان د بندیزونو په نوم لاړ کې شامل کړی شوی دي ایران پر اسرائیل د حماس ډلې لخوا د اکتوبر میاشتې د 2 نیټې حمله ستایي او تل د حماس ډلې کلیدي ملاتړ پاتې شوی دی درنو اوریدونکو د دې خبرونه ډیره برخه د زدی رادیو دوه ونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ چې د خوځل لپاره د زدی رادیو ځنګړي خبرونه ده او درسي ساعت چې د زده کړو په برخه کې د زدی رادیو پروګرام دی د دوه ورته جلا شوی خلاغه وړاندې څو راپورونه واوري د بشری حقوقو ځینو فعالانو د پاکستان د حکومت لخوا پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی دی. د پاکستان حکومت په بیلابیلو ایالتونو کې د کډوالو د توقیف لنډمهاله مرکزونه جوړ کړي چې کډوال تر نیول کېدو وروسته ورلیږي بیا یې افغانستان ته اخراجوي. په همدې حال کې د پاکستان ځینو سیاستوالو د پاکستان د بشری حقوقو ملي کمیسیون ته د دغو فشارونو له کبله عریضه کړې ده. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې تر پایه کډوالو ته مهلت ټاکلی چې یا په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي که نه په وړاندې به یې عملیات وشي.
په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په دوام د دغه هیواد حکومت د افغان کډوالو د اخراج د ګړندي کېدو لپاره د توقيف مرکزونه جوړ کړی دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سرپرست وزیر فیروز جمال ویلي د توقيف دغه تاسیسات د کډوالو په ستنولو کې د اسانتیا لپاره جوړ شوی دي.
موږ د دوی لپاره د دوی د حسین په خاطر په هر ځای کې دغه تاسیسات جوړ کړی دي. مثلا کڅوک له پنجاب، اسلام آباد یا نورو ځایونو راځي، زیات تمرکز به پر سرحد نه وي. هلته دومره ظرفیت هم نشته او هلته باید زیاته ګڼه ګوڼه هم نه وي.
د بشري حقوقو فعالان وایي په پاکستان کې د دغو تاسیساتو له جوړولو هدف د افغان کډوالو د اخراج ګړندي کول دي. تر دې وروسته به افغان کډوال تر نیول کېدو وروسته دغو مرکزونو ته لیږدول کېږي او د پخوا په څیر به محاکمو ته نه ورپېژندل کېږي او د مدافع وکیل د لرلو حق به هم نه لري. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د حکومت دا کار د قانون خلاف عمل وباله.
دا عمل به د دوغه د پاکستان د آئین خلاف هم وي او یو ډیر غیر انساني عمل به وي د دوغه د دې کډوالو سره. ځکه چې په وروستیو کې موږ ولیدل چې کوم افغان کډوال د 9 سپتمبر نه نیول شوی و، شاوخوا 1500 د هغوی تعداد دی. په دې افغان کډوالو کې 80% هغه کډوال ول چې چا کارډونه لرل، خو د پولیسو لخوا دوی پولیسو ته پیسې نه وي ورکړي. په دې وجه پولیسو د دې کارونه سیرلی وو او په دوی باندې دغه کیسونه جوړ کړی چې د دوی سره ډاکومنټس نشته.
ویل شوی د سند ایالت په بیلابیلو برخو کې لا هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده او ځینې کډوال له قانوني اسنادو سره سره تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته اخراج کیږي. په همدې حال کې د پاکستان ځینو سیاستوالو او د بشري حقوقو فعالانو د افغان کډوالو د بشري حقوقو د سرغړونو په تړاو د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیسیون ته عریضه کړې ده. د پیپلز ګوند د پخوانی سناتور فرحت الله بابر، د ملي جمهوریت غورځنګ ګوند د پخوانی سناتور افراسیاب خټک، د جماعت اسلامي سناتور مشتاق احمد خان او د بشري حقوقو د فعال امني مسعود جنجوال خوا په شوی عریضه کې ویل شوی چې د پاکستان حکومت د لهغه هیواد د افغان کډوالو د اخراج پر پریکړه بیا کتنه وکړي. د دې ترڅنګ د چمن سپین بول ډاکټر منز د تګراتک لپاره د پاکستان د حکومت لوري د ویزه او پاسپورت د لرلو د پریکړه په وړاندې خبرګونونه او اعتراضونه دوام لري. د روان اکتوبر میاشتې په 1 د پیل شوي د پرلات ګډونوالو د چمن لوی لاره تړلې او وایي تر هغو به خپل احتجاج ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې نوي منل شوي. د پاکستان حکومت د روان اکتوبر میاشتې تر پایه په دې هیواد کې میشتو ټولو افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې په خپل خواخ لري د هیواد ووزی کنه دوی به پر ضد عملیات پیل کړي.
کله وی خو په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوی او پاکستانی حکومت د دوی لپاره د توقيف لنډمهاله مرکزونه جوړ کړي. بلخو د ایران حکومت اعلان کړی چې بهرنی ادب باید په دې هیواد کې د ځینې ځایونو له شاوخوا لکه د شاهي چراغ له زیارت څخه وویستل شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د ایران له اسنا خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې د دې سیمو امنیت باید تامین شي. که څه هم ښاغلی وحیدی د دې بهرنیو ادب هویت په ډاګه نه کړ، خو ظاهرن هدف په دې هیواد کې میشت افغان کډوال دي، ځکه چې تر دې مخکې څو ځله اعلان کړی چې دا ډول ناقانونه کډوال به وشړي. په شیراز کې د شاهي چراغ زیارت تر څیرمه د افغانانو د وتلو پریکړه په هغه ځای له دویم بری وروسته وشوه، خو په ایران کې میشت افغانان بیا وایي چې د هیواد د شړل کېدو په صورت کې د تګ لپاره هیڅ بل ځای نه لري. زیاتې په دې راپور کې
د ایران په شیراز کې د شاه چراغ په زیارت لا دویم حمله ورسته د دغه هیواد حکومت تازه ویلي چې بهرنی وګړي باید دغه هیواد د ځینو ځایونو په محدوده کې استوګنه وي او ایستل شي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د پنځمه په ورځ د ایران له اسنا خبري اژانس سره په خبرو کې وویل چې د دغه سیمو امنیت باید تامین شي او په خبري په همدې بنسټ دغه هیواد د ولایتونو په کچه د بهرنی وګړو د وستلو طرحه د عملي کېدو په حال کې ده. که څه هم ښاغلی وحیدی د دغو بهرنیو اتباعو هویت په ډاګه نه کړ، خو ظاهرا یې هدف په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال دي، ځکه چې تر دې مخکې هم څو ځلې اعلان کړی چې په دغه هیواد کې شاوخوا 15 میلیونه ناقانونه افغان کډوال میشت دي او دوی د ویستلو بهیر پیل کړی. اسنا خبری اژانس هم د فارس ته وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو د عمومي مدیر بهرنګ قربانی له قوله لیکلي چې دغه پریکړه په شیراز کې د شاه چراغ په زیارت له دویمې حملې وروسته شوې ده. دا برید د روان کال د اسد د میاشتې په 22مه نیټه وشوه او د ایران حکومت ادعا وکړه چې برید کوونکی د تاجکستان تبا و چې له داعش سره یې همکاري کوله. د افغانستان په بدخشان ولایت کې روزل شوی و او په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته ننوتی و. د فارس د وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو عمومي مدیر بهرنګ قربانی زیاته کړې چې د بهرنیو اتباعو د ایستلو پریکړه د کورونو خاوندانو ته د اړیکو د شمیرو له لارې په پیغامونو کې لیږل شوې ده، خو افغان کډوال وایي چې له ایران او په ځانګړې توګه له شیراز څخه د دوی د ایستلو خبر دوی اندېښمن کړي. د ایران په شیراز ښار کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
یک سلسله برخوردهای نامناسب
موږ په شیراز کې دننه د نامناسب چلند سره مخ یو. په افغانستان کې د طالبانو لخوا چې کومې ستونزې رامنځته شوې له امله یو شمېر کسان ایران ته راتښتېدلي او اوس چې د ایران د کورنیو چارو وزیر د هغوی د شړلو اعلان کړی، هیله منیم چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي.
په ورته وخت کې په ایران کې وی افغان کډوالې چې دی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
اگر کشور خود ما جای بود باش باشه و بتانه کس زندگی
زموږ په خپل هیواد کې باید دوسی دو ځای پیدا شي او څوک پکې ژوند وکړي. د هیڅ چن خوخیږي چې د ټولنې د وګو باشي سره لدې چې موږ د ایران باندې نیو په خپل کار کوو، ډیر سخت کار او کم معاش لرو. ډیر کسان شته چې ځامن او لونه خوانځیو ته نه ځي. اوس په دې پریکړې سره معلومه نه ده چې د خلکو راتلونکي به څه وي.
مګر با وجود از هم آینده ای مردم چی خواهد شد؟
د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران ته تللی یو پخوانی افغان پوځي هم وایي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال برخلیک مرګ دی. د هم چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې واخلو، ازادي راډیو ته یې وویل:
خدای مکړه که وویستل شو، زه پخپله پوځي وم او دوه زامن مې هم افغانستان د ملي وزارت د ملي امنیت کشف او استخباراتو په قطعاتو کې وو. که موږ وشړل شو، یقینا تاسو پوهېږئ چې موږ د مرګ له ګواښ سره مخ کېږو. زموږ د ایران له حکومت څخه غوښتنه دا ده چې
له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو خبره نوی نه ده. تر دې مخکې هم د ایران د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی و چې غیر قانوني افغان کډوال به له دې هیواد څخه وباسي. بلخوا د پاکستان حکومت هم غیر قانوني افغان کډوالو ته د اکتوبر میاشتې تر پایه پورې وخت ورکړی چې له هغه هیواده ووځي، که نه نو دوی به یې په زور وباسي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو او نورو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د بشپړولو لپاره درېمو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته کډوال شول، خو اوس د ویستلو له خطر سره مخ دي او ان په دغو هیوادونو کې بندیان شوي هم دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
او په داسې حال کې چې د اسرایلو د دفاع وزارت په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو خبره کړې ده. په غزه کې د اسرایلي ځواکونو هوایي بمبارۍ هم زور اخیستی دی. د هوایي بمبار له ډېرېدو سره د پراخې مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوي دي. بلخوا په غزه کې مخابراتي خدمات هم بند شوي دي او له محاصره شویو خلکو سره ټیلیفوني اړیکې پرې شوي دي. غړی بیا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ له خوا سمدستي د بشري مرستو رسولو لپاره په غزه کې اوربند ته رایه ورکړل شوې چې 130 هیوادونو تایید کړې ده، خو 14 هیوادونو منفي رایه ورکړې ده. په همدې حال کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر ترک په غزه کې د جګړې له ښکېلو لوري غوښتي چې د سولې غږونو ته غوږ ونیسي. د دې کمشنرۍ د دوایان په خبره په غزه کې باید روانه ناکراري ختمه شي او د شخړې د حل لپاره باید بدیلې لارې ولټول شي. په دې اړه تفصیل واورئ.
د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه درېمې اونۍ ته رسېدلې او د حملو د کموالي هیڅ نشه نه تر سترګو کیږي. د مذاکرو او اوربان لپاره نړیوالې غوښتنې هم بې نتیجې پاتې شوې او بیا هم له اسرائیل او حماس ډلې دا غوښتنه تکراری شي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر ترک پرون جمعه په غزه کې د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د سولې غوښتنو ته غوږ کېږدي. د هغه ویاندې روینا شمدانسانی پرون په جنیوا کې یوه کانفرنس ته وویل: په چیرو دریو ونیو کې اسرائیل د هوا، مځکی او سمندرګي لارې پر غزه سخت حمله کړي چې لکبلې په زرګونو کسان وشل شي وي.
UN High Commissioner for Human Rights
د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر والټرکر لا ټول خکیل لور غوړي چې د سولې غوښتنو ته پام وکړي، تاریخواله پایته ورسوي او د دې وژنو د ختمېدو د بدلی لارو د مندلو په هدف پراخي هڅې وشي.
له دې سره جوخت خبري اژانسونو په غزا کې د وی بلیم ځکنی حمله خبر ورکړی دی. که څه هم پر غزا اصلي ځمکني عملیات لا پیل شوي نه دي، خو بیا هم د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې